علیکم زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعت خپرونه کې به واورئ چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ خلک وایي په سیمه کې د افغان ځواکونو له عملیاتو وروسته طالبانو چې بهرنیان هم پکې دي د دوی کورونه نیولي او سنګرونه یې ترې جوړ کړي، او د نړیوال کړکیچ ډله وایي که افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې دوام ونه کړي نو په افغانستان کې د تشدد د پراخېدو ویره شته. د راپورونو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په لوګر کې امنیتي مسؤلان وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ناروې سفیر په فاریاب ولایت کې د خپل هیواد لخوا د نویو انکشافي پروژو د تطبیق ژمنه کړې او ټاکل شوی چې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او د تهران استازي نن د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د کړکیچ نړیوالې ډلې په خپل تازه راپور کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکړی. دا راپور چې پرون خپور شو، د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې د افغانستان څخه پر نړیوال ملاتړ ټینګار کړی او ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره باید له افغان حکومت سره ملکي او پوځي مرستې او ملاتړ دوام وکړي. کړکیچ نړیوالې ډلې ویلي د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ اوسنی پروګرام کافي نه دی او تمویلونکي باید د افغان امنیتي ځواکونو د پایښت لپاره د شیکاګو له پریکړو اخوا اقدام وکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو یې کورونه نیولي او خپلو سیمو ته ستنېدو ته نه پرېږدي. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې ملي اردو د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې څه باندې 110 وسلوال ووژل شول او 110 زیات نور ژوبل شول. د جګړو له کبله د سیمې بې ځایه شوي اوسیدونکي وایي چې په کورونو کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون وسلوال ډېره شوي او دوی خپلو کورونو ته نه پرېږدي. په لوګر کې امنیتي مسؤلان وایي چې د افغان ځواکونو د پیروز په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پرون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نیول شوي. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې لیوا ویان حمید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمه بابوس کې وژل شوي او نیول شوي. د وویل چې د عملیاتو په نتیجه کې یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. په افغانستان کې د ناروې سفیر په فاریاب ولایت کې د خپل هیواد لخوا د نویو انکشافي پروژو د تطبیق ژمنه کړې. د ازادي رادیو خبريال د راپور لمخې د ناروې سفیر پرون فاریاب ولایت د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې افغان حکومت سره په همغږي به سو انکشافي پروژې عملي کړي. د فاریاب مرستیال ولی عبدالستار بارز په اړه وویل
بیش از 3000 فامیل خانه های خود به کلی عدس داده.
سه باند 3000 کورنۍ چې کورونه یې ګرد سره لمنځه تللي او 10000 نور کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. ناروې له دوی سره د کار په بدل کې د پیسو، د کار په بدل کې د خوړو او سه باند 813 پناه ځایونو مرسته کوي.
31 شلتر کومک میکنه.
خغلی بارز زیاته کړه ناروې د پوهنې، روغتیا او امنیت په برخو کې د شاوخوا 3000 پروژو د عملي کولو ژمنه کړې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ ډیر شپله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 شپله او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ.
آزادۍ
ټاکل شوی چې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او د تهران استازي نن د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. په ویانا کې له 15 جمعیو هیوادونو سره د ایران خبرې یو ورځ وروسته له هغې پیلېږي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA استازیو تېره ورځ په ویانا کې درې ساعته خبرې وکړې، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیز د اندېښنو د لمنځه تللو لپاره هیڅ راز نوي اقدامات اعلان نه کړل. تر اوسه معلومه ده چې آیا د ایران او IAEA د استازیو ترمنځ په خبرو کې په پرمختګ شوی او که نه، خو د IAEA له پرونۍ غونډې وروسته یادونه وکړه چې ایران د رواني پنجشنبې ورځې په خبرو کې له ګډون مخکې باید پر خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې د اوکراین په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روسي پلوي بلتون پالو له مسکو څخه وغوښتل چې د دوی سیمه د روسي پر فدراسیون ورګډه کړي، اروپایي ټولنې د خپلو بندیزونو ساحه پراخه کړه. بلتون پالو له اوکراین څخه د خپلو سیمو بلتون پرون په هغه بیان کې اعلان کړ چې د دونیسک د خلکو د جمهوریت په نوم په جلا شوې سیمه کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د بلتون پالو د یو مشر دینیس پوشلین لخوا ولستل شو. اروپایي ټولنې پر 13 روسي چارواکو او 2 کمپنیو بندیزونه ولګول. په دې کې هغه چارواکي هم شامل دي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په یو ځای کېدو کې لاس درلود. له بلې خوا د سپینې مڼې ویان جی کارنی وای امریکا د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون پالو لخوا د تېرې یکشنبې په ورځ د ټول پوښتنې نتایج په رسمیت نه پیژني.
We do not recognize the results and you have seen the European
موږ د دې ټول پختنی نتایج پر رسمیت نه پیژنو او تاسو ولیدل چې د اروپای ټولنې او نور نړی مشران هم همدا خبره کوي. پر دې سربیره لدې چې د روسیې حکومت د دې ټول پختنی د مخنیوي لپاره خپل نفوذ څخه کار وانه خست، موږ سخت خوشین یو.
Did not use its influence to forestall these referenda.
او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن راتلونکو نه رومانیا ته سفر کوي. سو د ناتو په دې غړي هیواد کې د روسیې د غیر قانوني پوځي مداخله د ګواخ پړه په اکسل عمل بحث وکړي. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری روګزین د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل. بل وخت چې دی د رومانیا د پاس الوتنه کوي، هغه به په یو بم غورځوونکي الوتکه کې وي. رومانیا له مسکو څخه د دې څرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د رومانیا ولسمشر دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد دفاع وزیر چک هیګل یې بخاریست ته وربللی دي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي، بایدن به د ناټو د تړون د 15مې مادې له مخې مجموعي دفاع ته د امریکا د متحده ایالاتونو کلک ملاتړ په ډاګه کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبرونه کوي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. راپورونه کې به واورې چې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د ملي اردو له پوځي عملیاتو وروسته د سیمې اوسیدونکي وایي کورونه یې وسلوالو طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو نیولي دي.
دا خلک ټول مهاجر شولو ناوی ولسوالۍ او مختلف نور ولسوالۍ ته ولاړو. اوس دلته د ملک په کورو کې پنجابیان پراته دي.
د نړیوال کرکیچ ډله وایي کله افغان ځواکونو سره مرستې دوام ونه کړي نو په افغانستان کې د تشدد د پراخېدو ویره شته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی د څیړنو نتایج نه دي ورسپارل شوي. په نورو موضوعاتو کې واوري چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره خصوصي سکتور ته د برېښنا د تولید اجازه ورکړه. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په اونیز پروګرام تاندې څنګه کې به د انسانانو د ښو او بدو نومونو پر اهمیت او اغیزو خبرې وکړو.
د لیونوم، د خړنوم، د سپیرنوم دا غنومونه دي چې معمولا په پښتو ژبه کې څکره کارول کیږي، هغه خلک هم هغسې کیږي.
تاند څنګه د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړل چې د چارواکو د اډاله مخې په دې عملیاتو کې 134 اویا وسلوال طالبانو وژل شول او 134 دیرش نور ژوبل شول. اوس د سیمې بې ځایه شوي اوسیدونکي وایي لای په کورونو کې وسلوال ډیر دي او دوی خپلو کورونو ته نه ور پرېږدي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل اوروي.
څو ورځې وړاندې چې لا هم په ګیلان کې د طالبانو پر ضد عملیات پای ته نه و رسیدلی، د سیمې اوسیدونکو ادعا کوله چې وسلوالو یې په کورونو کې مورچې نیولې دي او د دوی له کورونو پر سرتېرو ډزې کوي. له همدې امله د سیمې سلګونو کورنیو خپلې جونګړې تر شا پرېښودې او نورو سیمو ته یې پناه یووړه. خو دا مهال چې عملیات پای ته رسیدلی دي لا هم بې ځایه شوي وګړي خپلو کورونو ته نه شي ستنېدلی. د عملیاتو له سیمې بې ځایه شوي خلک وایي وسلوالو یې اوس په کورونو کې مورچې نیولې دي او دوی ته یې خبرداری ورکړی دی چې که خپلو کورونو ته ورستانه شي نو وبه وژل شي. دوی وایي دا مهال د خلکو په کورونو کې د ځای پر ځای شویو وسلوالو لویه برخه پاکستانی پنجابیان دي چې د خلکو په زاریو هم نه پوهیږي. د سیمې د خلکو په خبره کروندې یې په وچېدو دي او په سترګو ویني چې د کال خواري یې اوبه وړي خو وایي نشي کولی خپلو مینو ته ورستانه شي. د ګیلان ولسوالۍ د حسن کلي اوسیدونکی حاجي عبدالعلي وایي په جګړه کې په نړېدلي کور کې اوس وسلوالو مورچې جوړ کړې دي او ده ته خبر ورلېږلی چې بیرته دې سیمې ته نه ستنېږي. دی وایي وسلوالو ورته ویلي چې هغوی د نورو عملیاتو لپاره یو ځل بیا د دوی کورونه د مورچو په توګه کاروي، ځکه خو باید د کورونو څښتنان سیمې ته ستانه نه شي کنه نو وبه وژل شي.
دا خلک ټول مهاجر شول نوې ولسوالۍ او مختلفو نورو ولسوالیو ته ولاړو. اوس دلته د موږ په کورو کې پنجابیان پراته دي، نو بار خلک راغلي دي. نوې ولسوالۍ مکور ولسوالۍ قرباغ ولسوالۍ ټول طالبان په کورو کې پراته دي. غواړي اتم ولاړو لږ مړو شول موږ اخر ته وکړو خپل کورو تاسو او رانو شو. طالبان بیا هم په کورو پراته دي، وایي دوباره عملیات را دي پر بامو پنجابیان پراته دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی فضل هادی هم همدې ستونزې په مخه کړی او د بېکورۍ ژوند ستړی کړی.
بیرته خپل کلی ته ځکه پنجابیان په کورو پراته دي او موږ ته اجازه نه راکوي چې راسو، ځکه وایي چې موږ ته عملیات بیرته راځي. کرونده ورته
د حاجي غلام سخی په نامه د ګیلان بې ځایه شوی اوسیدونکی وایي په یوه بله لاره به خپل کلي ته ستانه شوي وای او هلته به یې کېږدۍ درولي وای، خو وایي وسلوالو ټولې لارې په ماینونو ډکې کړې دي. دی وایي ټوله سیمه د بېلابېلو هیوادونو جګړه مارانو په سر اخیستې ده.
پنجابیان هم پکې دي، عرب هم پکې دي، د ګډوډ سره چې ولاس وي د چوټ فکر ورته ایښي بس د خپل مشکل دي ګرځي او راګرځي پانې پاچولې دي چې کلته دي ورته دي نه اوس راځي دی را روانې ماینه نن کې دي سل متره هم نه دي ورکولېدلي دي. هغه خوا هغه خپل ټینګ مقاومت ورته کړی و خپل ټینګ ورته راسو خپلو مچو کې ورته ناست
د 203 تندر قلی اردو د درې ملیوا قمندان غلام حیدر خان وایي باور دی چې دغه وسلوال به د عملیاتو پر مهال غرونو ته تښتېدلی وو او اوس بیرته راکته شوي دي. دی وایي که د خلکو په کورونو ننوتې وسلوال اوس هم د خلکو کورونه خوشې نه کړي نو ځانونه به ورباندې ووژنې. د عملیاتو پر مهال موږ سیمه سمه تلاشي کړه، دوی لکه چې هغه مهال غرونو ته تښتېدلي وو او اوس بیرته راکته شوي دي. په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واوښتل چې پکې ښه پریمانه پنجابیان هم وو، خو موږ به د دوو کسانو پر ضد بیا عملیات وکړو او دا ځل به یې سم له پښو وغورځوو. د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سخت په عذاب وو. کله چې موږ هلته د طالبانو پر ضد عملیات وکړل دوی په ښه توګه زموږ هرکلی وکړ او مرسته یې هم راسره وکړه.
عملیات
طالبان بیا دا نه مني چې د چا په کورونو ورننوتي او نه هم دا مني چې په لیکو کې پردي جګړه ماران ننوتي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د افغانستان په هیڅ سیمه کې پنجابي او عرب جګړه ماران نشته او یوازې د دوی ملګري جګړې ته دوام ورکوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج دې کمیسیون ته نه دي سپارلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل شیبه مخکې ازادۍ رادیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د هغو د څیړنو د ترلاسه کولو وروسته به دوی د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي.
لدې
مخکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ویلی و چې د انتخاباتو وروستي نتایج به په خپل وخت اعلان شي، یعنی د چهارشنبه پر ورځ چې سبا د سور د میاشتې څلورویشتمه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنې د انتخاباتو پر اعلان او څیړنو کې ځان د خلاف قانون د قانون خلاف عمل بللی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل له څرګندونو ښکاري چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان یو ځل بیا هم وځنډیږي. اوس هم نور موضوعات. د کرکیش نړیوالې ډلې په خپل یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغان ځواکونو له ملاتړ پرته د مخالفو وسلوالو لخوا د تشدد د زیاتېدو ویره شته. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې له یوې خوا په افغانستان کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي او له بلې خوا د حواله تودېدو سره د حکومت د وسلوالو مخالفینو حملې هم په زیاتېدو دي. اجمل اند د بحران د نړیوالې ټولنې د دې راپور لنډیز اوروي.
د کړکیچ نړیوالې ډلې په ریپورت کې ویل شوی له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت څخه ملکي او پوځي ملاتړ ته اړتیا ده او افغان حکومت هم د قانون د حاکمیت په برخه کې د خپل تعهد تازه کولو ته اړتیا لري. د کړکیچ د نړیوالې ډلې په ریپورت کې راغلی په افغانستان کې تیر کال افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو په انتقال سره په دې هیواد کې د جګړې یو نوی پړاو پیل شوی. دا د ریپورت په وینا د افغان امنیتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمن جګړو کې سیاتواله راغله او کله افغان ځواکونو ننګ او ملاتړ ونشي د مخالفو وسلوالو لخوا د روانو ناکراریو د لا ډیرېدو خطر شته. د کرکیچ د نړیوالې ډلې یو لوړ پوړی څیړونکي ګرام سمیت د دې ریپورت په اړه په کابل کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په 2013 کال کې د مخالفو وسلوالو بریدونه د وړم کال په مقایسه په 100 کې 15 څخه تر 100 پورې زیات شوي او په 2014 میلادي کال کې هم دې بهیر همداسې دوام درلود. هغه سمیت وايي موږ په افغانستان کې امنیتي وضعیت او په دې هواد کې د مخالفو وسلوالو بریدونو ته کتنه کړې. راته جوته شوې ده چې په 2013 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د وړم کال په مقایسه د مخالف وسلوالو بریدونه په 15 څخه تر 16 پورې زیات شوي دي، او د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی بهیر په 2014 میلادي کال کې هم دوام درلود. موږ فکر کوو دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه باید له هغې شمنې اخوا چې په 2012 میلادي کال کې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره کړې وه بیا فکر وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل ریپورټ کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتنه ټینګار کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه اوسنی نړیوال ملاتړ کافي نه دی. د دې ډلې څېړونکي ګرام سمیت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه ویلي، په وسنیو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به یو لویه تېروتنه وي. د ښاغلي سمیت په وینا د طالبانو په شاتمبول لپاره باید د 300 سرو په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونه وساتل شي، او د دې لپاره افغان حکومت د نړیوالې ټولنې لا زیات مالي ملاتړ ته اړتیا لري. د دې ډلې په ریپورټ کې د ګاونډي هیواد پاکستان په اړه ویل شوی چې دا هیواد هم په خپله خاوره کې د هغو پټنځایونو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی له کومه ځایه چې د وسلوالو طالبانو مشران په افغانستان کې روانه جګړه رهبري کوي. د راپور په وینا له هغې راهیسې چې د حکومت پر مخالف وسلوالو د ناټو د بریدونو خطر کم شوی، دا وسلوال اوس په لویو ډلو کې ګرځي او په ډېر شمېر د افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړو ته مخه کوي.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړیوال کړکیچ ډله وایي کله افغان ځوانکونو سره له 2014 کال وروسته د نړیوالو مرستې دوام ونه کړي نو په افغانستان کې د تشدد د پراخېدو ویره شته. له بلې خوا د کندوز ولایت امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې په یو لړ عملیاتو کې په دې ولایت کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریاند او په دې اړه تفصیل.
په کندز ولایت کې 15 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ او ژوبله اوښتی ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی په یو لړ چانیز عملیاتو کې 21 وسلوال وژلي او 14 تنه نور ټپیان کړي دي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د کندز په دشترچی ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې پاکېدو په هدف د غوی په 14 تصفیوي عملیات پیل کړي. د محسنی په وینا چې په پایله کې 13 طالبان وژلي، 12 تنه ټپیان کړي او د وسلوالو خالفینو یو مشر هم ژوندی نیولی. هغه وایي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه پولیس هم ټپیان شوي. د کندوز امنیتي ځواکونو په دې 4 ورځو کې چې په دشترچی ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي وو، د دې عملیاتو په پایله کې 21 کلی د وسلوالو له موجودیت څخه پاک شوي، او په دې عملیاتو کې 13 وسلوال ووژل شول او 12 تنه ټپیان شوي، او په دې عملیاتو کې 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. د امنیت قومندان زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې په نوموړي ولسوالۍ کې 40 کلی هم د وسلوالو له موجودیت څخه پاک کړي دي، او دغه عملیات لا هم دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دوشنبه په ورځ وسلوالو مخالفینو په چاردری ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوسټه باندې برید کړی چې په نتیجه کې 3 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي.
د سلسله عملیاتو تبلیغي را بالای پوسټای امنیتي مو در مرکز او ولسوالۍ 14
منش په مخالفینو یو سلسله تبلیغاتي عملیات د کندز په مرکز او چاردری ولسوالۍ کې پیل کړي وو چې په نتیجه کې په چاردری ولسوالۍ کې 3 وسلوال مخالفین ووژل شول او 2 تنه ټپیان شوي دي. خو بلخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا لري چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ او ژوبله اړولې ده. خو د دوی دغه ادعا د کندز امنیتي چارواکي په کلک کردوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن په خپلو غاڼو کې د هیواد د امنیتي او د امنیتي حالت او همدارز د طالبانو لخوا د وروستیو حملو په اړه ګڼ شمېر مطالب خبر کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې د هیواد په امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو په زیاتېدو مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. افغانستان ټایمز ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو په کابل هوایي ډګر په راکټي حملو او په جلال آباد کې د عدلیې پر ریاست په انتحاري حملو خپل پسرلنی عملیات پیل کړل. ورځپاڼې په هیواد کې د امن او ثبات لپاره د افغان دولت پر رواني پالیسي انتقاد کړی دی. افغانستان ټایمز لیکلي لویه ستونزه دا ده چې دولت د دې پر ځای چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له قوې کار واخلي، خپله ډیره توجه د سولې په غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دا چې طالبان یوازې د زور په ژبه پوهیږي، نو له زور دې ورسره کار واخیستل سي. انیس دولتی ورځپاڼې په جلال آباد کې د وسلوالو طالبانو وروستي حملې ته په اشاره لیکلي چې وسلوال طالبان هر کال د هوا په ګرمېدو سره خپلو حملو ته زور ورکوي. ورځپاڼې لیکلي وسلوال مخالفین غواړي چې په خپلو حملو سره د افغانستان د انتخاباتو په روان حساس پړاو کې د خلکو امنیتي ارګانونو روحیه کمزوري کړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان ځواکونه اوس لوړ ظرفیتونه لري او کولای سي چې د مخالفینو حملې دفع کړي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې لیکلي فاریا په دویم وزیرستان بدلیږي. ورځپاڼه لیکي د تیرو څو کلونو راهیسې له ترکمنستان سره په پوله پروت د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات سوي دي. محور لیکلي چې په فاریاب کې تر افغان طالبانو د ازبکستان او ترکستان جنګیالي زیات فعال دي چې ترکمنستان ته ترې ګواښونه پیښ دي. ورځپاڼې لیکلي په سیمه کې نامعلومې کړي له دې وسلوالو سره مرسته هم کوي او له میمنې نه تر قیصاره جنګیالیو ته تیل ور وړل کیږي.
نجیب زمان و چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه یې کوله. د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره یو خصوصي شرکت ته په هیواد کې د برېښنا د تولید اجازه ورکړه. په دې اړه پرون د اوبو او انرژي وزارت او د یو خصوصي شرکت ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. په دې اړه نور حال د سید کمال شاه عارف پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د خپل اړتیا ډېره برېښنا له بهر واردوي، د هیواد لومړي ځل لپاره خصوصي سکتور ته د برېښنا د تولید اجازه ورکړه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد عارف نورزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا کار د برېښنا انرژي د خدماتو د قانون له طرحې سره سم چې تر اوسه د وزیرانو شورا له خوا نه دی تصویب شوی کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوبو او انرژي وزارت به په راتلونکي نور پانګوال ته هم د دې قانون له مخې د دې ډول هڅو اجازه ورکړي. شاغلی نورزی خصوصي سکتور ته د انرژي د تولید جواز ورکول د حکومت او هیواد په ګټه وبلل.
د برېښنا کمښت د هیواد یو اساسي ستونزه ده او همدارنګه د پاکي او دوامدار برېښنا تولیدول او د دې خدمت په ښه توګه سرته رسول زموږ اصلي او ایماني وظیفه او دنده ده. چې دغه دنده په ښه توګه سرته رسول به د بیوزلۍ په کموالي، د ژوندانه په ښه والي، اقتصادي رشد او د خلکو د ضرورتو په تامین سره اساسي رول ولوبوي.
د برېښنا وزارت د معلومات له مخې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره مختلفې لکه اوبه، لمر، باد، ډبرو سکرو، بای میسو، جترومیلو او داسې نور مختلفې زیرمې لري چې په کار اچولو سره به له یوې خوا د هیواد اړتیا پوره او له بلې خوا به بهر ته هم صادرات ولري. د سوداګرۍ خونې چارواکي خصوصي سکتور ته د برېښنا انرژي د تولید اجازه ورکول د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د دوشنبه په ورځ د برېښنا د تولید په برخه کې د اوبو او انرژي وزارت او زاسو آرو کمپنۍ ترمنځ تړون د لاسلیک پر مهال د زاسو آرو کمپنۍ مسؤول زبی وویل چې دوی به خپل کار د هرات له ولایت څخه چې موسمي بادونه لري پیل کړي.
دوه درې ډوله سرچینې دي. یو ډول یې د باد سرچینه ده، بل یې د هبلیک دي او هغه بیا د سیمې پورې تړاو لري چې موږ پکې برېښنا تولیدوو. مجبور یو چې باد د لمر انرژۍ او ټول شیان باید په پام کې ونیسو.
د اوبو او انرژي وزارت د معلومات له مخې افغانستان د محل د برېښنا د تولید نورو زیرمو ترڅنګ د 8000 میگاواټو بادي برېښنا د تولید ظرفیت لري.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د روسیې او لویدیز ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې روسي پلو بلتون پالو پرون خپلواکي اعلان کړه. په دې سیمه کې روسي پلو فعالانو دا اعلان د هغې لانجمنې ټول پوښتنې څخه یوه ورځ وروسته وکړ چې له اوکراین څخه د خپلواکۍ په اړه وه او لویدیزو هیوادونو غیر قانوني بللې. اجمل انت په دې اړه نور تفصیل ورکوي.
د اوکراین د ډونیسک په سیمه کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ خپلواکي اعلان کړه او له روسیې څخه یو غوښتل چې د روسیې له فدراسیون سره د اوکراین د دې ختیځې سیمې د یو ځای کېدو په اړه خبر وکړي. دا غوښتنه په هغه اعلامیې کې شوې چې د دوشنبه په ورځ د ډونیسک په خپل سر اعلان شوي خلکو جمهوریت یو مهم غړي ډینس پوشیلین په یوه خبري غونډه کې ولوسته.
په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې چې د اوکراین ختیځ سیمې دي د یک شنبه په ورځ له اوکراین څخه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وشوه. د دې ټول پوښتنې تنظیمونکي دا کوي چې په دې کې د خلکو ګډون پراخ او ډیرو د خپلواکۍ په پلوي رای ورکړي. د هیڅ سازمان یا هیواد څارونکو د ټول پوښتنې بهیر نه دی څارلی. د اوکراین حکومت او لویدیځو هیوادونو دا ټول پوښتنه غیر قانوني بللې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په یو خبري غونډه کې په دونیتسک او لوهانسک د دې ټول پوښتنې پاړه وویل:
وی دو نات ریکګنایز دی الیګل رفرندم دټ ټک پلیس ان
موش. هغه غیر قانوني ټول پوښتنه چې د دې اونۍ په پیل کې د دونیتسک او لوهانسک ښارونو په ځینو برخو کې وشوه په رسمیت نه پیژنو. د اوکراین د قانون له مخې دا ټول پوښتنه غیر قانوني وه او د اوکراین د تجزیه او بې ثباته کولو یوه هڅه وه. په کوم میتود او بڼه چې دا ټول پوښتنه وشوه هغه هم د راپورونو له مخې له شک او تقلب ډک و. د رای ورکولو پاڼې مخکې ډکې شوې وې. ماشومانو پکې رای ورکړې او آن په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې رای ورکړ شوې ده. تاسو پوهیږئ چې زموږ تمرکز په اوکراین کې د می د میاشتې د 15مې نیټې پر انتخاباتو. دا انتخابات د اوکراین د یووالي لپاره او همدارنګه د دې هیواد خلکو ته د خپل راتلونکي د ټاکلو لپاره یو فرصت دی.
د روسیې حکومت بیا ویلي د دې ټول پوښتنې نتیجې باید په مناسبه او مدني بڼه